라디오. 라디오 아사디.
شنبه د سلواخي 19 د فبروري 8 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم سلامونه. په دې خبري مجله کې موړاندې د هغه امریکایي قراردادي مسله څرلې ده چې تیرونی په افغانستان کې ورک شوی دی او ویل شویو چې له خوست اختطاف شوی خو د خوست والی بی خبری شي. د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د امریکا حکومت په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کښت کم شوی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړو هرکلی کوي خو ورته انتظار دی او د کاسو او سربیا ترمنځ یو مهم اقتصادي اختلاف هوار شوی. د خبرونو تفصیل. د امریکا حکومت په یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی. دا راپور د سپینې ماڼۍ لخوا د مخدر موادو د کنټرول د پالیسي دفتر پرون خپور کړ. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې پر 221000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي وو او په 2019 میلادي کال کې د کښت اندازه 168000 هکتارو ته راکمه شوې خو د خالصو تریاکو تولید 21% زیات شوی دی. د سپین ماڼۍ د دې ځانګړي دفتر په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې 6200 ټنه اپیم تولید شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې په مارکیټ کې د اپیمو د نرخ د ټیټېدو له امله د کوکنارو کښت کم شوی خو د ښې هوا او ښه کښت له امله د خالصو اپیمو تولید زیات شوی دی. د مخدر موادو کاروبار په افغانستان کې د جګړې د تمویل اساسي لاره بلل کېږي. د غربي رسنیو په حواله وسروال طالبان د کوکنارو د کښت او د مخدر موادو د قاچاق له لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي. د افغانستان حکومت تر اوسه د سپینې ماڼۍ د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړو هرکلی کوي او پریکړې به یې عملي کړي خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح‌الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لا رسمن خپل پریکړلیک دوی ته نه دی استولی. زموږ دارالانشا خپل کارونه او لومړنۍ څېړنې کړې دي خو د شکایتي کمیسیون پریکړو ته انتظار کوو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي وو چې خپلې پریکړې به د پنجشنبې په ورځ کمیسیون ته واستوي خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند وویل چې دوی ته لا نه دي وررسېدلي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې کله د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون پریکړې رسمن ور ورسېږي د جنجالي شویو رایو د بیا ګڼلو بهیر به پیل کړي. سادات وویل چې دوی مخکې له مخکې نشي ویلی چې د بیا شمېرنې پروسه به څومره وخت ونیسي. د افغانستان د ولسمشۍ ټاکنې د میزان په شپږمه وي. د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطعې قمندان څارنمن احمد شاه جلالي ووژل شو. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پر څارنمن احمد شاه جلالي پرون ماښام د امنیتي تلاشي له یوې پوستې د تېرېدو په وخت په تېروتنه ډز شوی دی. د هرات والي دا پیشه غندلی او په دې اړه د هر اړخیزې څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. د هرات د والي ویان زیاته کړه چې د پولیسو د قمندان په شخصي موټر کې سپور و او د هرات ښار د 12 ناحیې د نوابات په سیمه کې وشل شوی دی. د کاسوو نوي سرریاسم ویلي چې له سربیا د مالونو پر واردولو جنجال پاروونکي ګمرکي تعرفه له منځه وړي. دواړه هیوادونه تر نړیوال فشار لاندې د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو هڅې کوي خو د کاسوو نوي سرریاسم البین کورتي خبرداری ورکړی چې یوازې هغه سل په سلو کې تعرفه چې دوه کاله مخکې لګول شوې لرې کولی شي. ښاغلي کورتي د ازادي راډیو د کاسوو څانګې ته پرون وویل دی وایي موږ له سربیا سره د اصولي خبرو ملاتړ کوو. زه باور لرم چې موږ په خبرو کې د بل وار ناکامۍ بیان نشو پرې کولی. زه باور لرم چې کاسو او سربیا دواړه به له اروپایي ټولنې سره د خبرو لپاره اجنډا او کاري چوکاټ تیار کړي. کاسو په د سربیا یو ولایت خو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه چې د نړۍ یو سل لس هیوادونو په رسمیت پیژندلې ده خو سربیا یې نه مني. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې پر دواړو فشار راوستی چې د خبرو له لارې اقتصادي او سوداګري اړیکې ټینګ کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو لپاره یو لوی خنډ د کاسوو لخوا د سربیا پر مالونو 0% ګمرکي تعرفه وه چې په 2013 میلادي کال کې اعلان شوې وه. د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکا پرون د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل. د راپورونو په حواله پوتین او لوکاشنکا پر منسک د اقتصادي فشار د زیاتېدو او همدارس د واشنگتن لور ته د بیلاروس د اړیکو د ګرمېدو پر شرایطو خبرې کړې دي. پوتین او لوکاشنکا د روسیې په تفریح شارګوټي سوچي کې سره کتلي دي. لوکاشنکا تر دې مخکې خپل هیواد ته د روسیې د خامو تیلو د واردولو په اړه شکایت کړی و. د روسیې خام تیل د بیلاروس د اقتصاد ستن ده. خو د ورځې په پای کې د پوتین د دفتر رئیس وویل چې روسیه بیلاروس ته یوازې پر نړیوال مارکیټ کې د ورځې په نرخ تیل ورکولی شي، خو ویویل چې له لوکاشنکا سره موافقه شوې چې سږ کال به د ګاز د تیر کال په نرخ ورباندې خرڅوي. دا خبرونه د سجر اډو سهارنۍ خبرې مچل اوري. په خبرونه کې د هغه امریکایي قراردادي مسله څارو چې تیرونه په افغانستان کې ورک شوې ده. خود خوست والی وایي
زمونږ چې کوم لمړني معلومات دي له کابل نه ورک شوې ده او په دې اړه باندې زمونږ داخلي او خارجي امنیتي او کشتي اورګانونه څرنه کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د کاسا زر پروژې په ارتباط اوریدل شي.
دا پروژه کومک د دریو بودو څخه وګورو، اجتماعي، اقتصادي او سیاسي، په دریو وړو برخو کې افغانستان لپاره مثبت پایلې لري.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې د پاکستان د ملي اسمبلی له دې پریکړو تاسو خبرو چې پکې راغلی دي هغه کسان چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي او وژنې په محضر کې به اعدام شي. او د خبری مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دلته موږ سلور کسا کار کوو چې دوه کاریګران دي چې هغه د موبایل کار کوي چې د موبایل جوړېدا کار کوي او دوه چې دي د دکانداري کوي.
د خوست والی په هغه ولایت کې د یو امریکایي د بيدرکه کېدو خبر رد کړ. محمد حلیم فدایی وویل چې دا کس له کابل بيدرکه شوی او لا نه د سرګنده چې خپل ورک شوی کچا تشتولی دی. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې یو امریکایي قراردادي له خوست تشتول شوی دی. جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
په افغانستان کې د تشتول سوی امریکایي وګړي نوم مارک فریډ شودل سوی او دا چې د امریکا د ایلینوی ایالت دی. دا اسوسییټډ پریس په حواله د لاندې سرګند چې هغه په افغانستان کې د یو کال افغانستان بل ځای ته لیږدول شوی دی. نیوزویک مجلې چې تیرونی په دې اړه تر ټولو مخکې خبر ورکړ ویلي چې هغه په خوست کې د شهقانی شبکې وسوالو تشتولی دی. په خوست کې د رپورټونو په حواله اکثر د حقانی شبکې فعالیت لري. خو د خوست والی حلیم فدایی بیګا ازادي رادیو ته وویل چې داسې خبره نه ده. حلیم فدایی وویل دا وګړی له کابل ورک شوی دی.
امریکایی زمونږ چې کوم لمړني معلومات دي له کابل نه ورک شوی دی او په دې اړه باندې زمونږ داخلي او خارجي امنیتي او کشفي اورګانونه څېړنه کوي تر څو د دې پیښې هغه نویت څرګند کړي چې دا په خپله ورک شوی، اختطاف شوی، که اختطاف شوی وي، کومې ډلې وړی، چا وړی، دا ټول هغه څه دي چې دي څېړنې په نتیجه کې به معلومی.
نیوزویک څرګنده کړې وه چې بېدرکه شوی امریکایي وګړی د امریکا د سمندري ځواکونو یو مخکنی منصبدار دی او اوسمهال یې د امریکا په یوه قراردادي شرکت کې کار کاوه. اسوسییټډ پریس لیکلي چې دا مسله اوس د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې هغه ځانګړې برخه څېړي چې د برمته شوو امریکایي وګړو د خلاصون پر لارو چارو کار کوي. دا ځانګړې اداره د امریکا د مخکني جمهور رئیس باراک اوباما په حکومت کې جوړه شوې وه. کوم امریکایي چارواکي چې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط له اسوسییټډ پرس سره خبرې کړې ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر اداره او د امریکا د استخباراتو پر فدرالي اداره اف بی آی بشپړ باور لري او یقین لري چې په دې اړه د نیوزویک راپور سم دی. وسوالو طالبانو اسوسییټډ پرس او یو شمېر نورو غربي رسنیو ته ویلي چې په اړه یې هیڅ ډول معلومات نه لري. د امریکا خارجه وزارت هم دومره ویلي چې داسې راپورونه رسیدلي او نور تبصره یې نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا حکومت له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه په خبرو لګیا دی.
پاکستانی طالبانو یا ټی ټی پی د وی اعلان په خبرولو سره خبر ورکړی چې د دغه ډلې مرستیال شیخ خالد حقانی د دوی له بل مهم قماندان قاری سیف الله پشاوري سره یو ځای د امریکا په لور ځواکونه له لوري په کابل کې وشل شوی دی. د دغه اعلان په اساس چې د پاکستانی طالبانو دغه قماندان د روان میلادي کال د جنوري په یو ډیر شمه نیټه وشل شوی دی. دا دواړه قماندانان البته ویل کېږي چې دواړه وشل شوی کسان له پکتیکا کابل ته تللي وو. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غشان افغان طالبان هم د دې پیشې په اړه ناخبري وښوده. شیخ خالد د 2014 میلادي کال په پېښور کې په یو پوځي شوانځي په برید کې په لاس لرلو تورن دی. په دې برید کې نږدې 150 کسان وژل شوي وو چې زیاتې کم عمر ماشومان وو. په همدې برید کې یو بل تورن احسان الله احسان دی چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د ده په نوم یو پیغام خپور شو چې پکې راغلی دی چې دی د پاکستان د استخباراتو له زندانه تښتېدلی دی. احسان الله احسان د پاکستاني طالبانو ویان په 2018 کال کې د پاکستان پوځ ته تسلیم شو. دی بیا تر ډیره آزاد وو، حتی د پاکستان له جیو تلویزیون سره یو ځل مرکه هم کړې وه. د پښتون خورنې غورځنګ څو ځله اعتراض کړی وو چې پوځ طالبان ساتي څه نه ورته وایي. د احسان الله احسان تر پیغام وروسته په کابل کې د پاکستاني طالبانو د مرستیال مشر د وژلو خبر څرنګه خپور شوی دی؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نظیم سمون نظر اخیستی.
دام د پاکستان د سیو اداو په څیر یو ډیره مضحکه ادا ده چې دوی وایي چې په افغانستان کې خصوصا په کابل کې د پاکستاني طالبان یې ټي ټي پي مرستیال وژلې او ځینې نور ورسره کسان یې کړي وژل شوي دي. البته زه فکر کوم دغه ادارې په داسې وخت کې کېږي چې پاکستان عملاً هم د اوس د تروریزم د تمویل خصوصا په خپله په پاکستان کې د پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ کې پیریم لخوا له سختو فشارونو سره مخ ده او نړۍ ته یې وښودله چې پاکستان څنګه د تروریزم په تمویل کې ښکېل او پښتانه وژني او دغه لوبې روانه کړې. زه فکر کوم د همدې دا یعنې د کاونټر ارګومنټ په توګه پاکستان هڅه کوي چې نړۍ ته وښيي چې زموږ جنګ له تروریستانو سره ده او دغه تروریستان چې دي ګواکې افغانستان کې د افغانستان تنظیم
دی. لکه څنګه چې تاسو وایئ چې دا په کابل کې نه دی وژل شوی، نو که په کابل کې نه وژل شوی د افغانستان حکومت علنن څه ولې نه وایي؟ ولې واره واره دا خبره نه ردوي؟
د افغانستان حکومت بالکل افغانستان حکومت که څه وایي خو دوی به ویلي و بل دا چې بل تدا سره په نه هم شته چې هغه ډله چې پاکستان ادا کوي چې هغه پاکستانی طالبان دي دا سره په نه هم شته چې دا خپل د ایسای په تړلې شبکې وچ په کابل کې توپونه کول قومي شخصیتونه مخاور شخصیتونه وژل دا سیداري هم شته. نو فکر کوم چې چیرې دا ډیره مضحکه ده دا چې چیرې دا څه هم وینو پاکستاني طالبان بیا په کابل کې څه کوي. دا ډیره عجیبه هغه ده دا د پاکستان خو په تیر کې هم داسې کړي وو لکه د طاهر داوړې راواخیست په اسلام آباد کې وو ژبیا مړه راوړ په هغه کې واچو د افغانستان خاورې ته را دینه نه کړ. نو زه فکر کوم دا داسې یو څه نفاذیانی دی او حقیقت نه ډیر لري خبره ده. هیڅ عقل دانو شي منلای چې دا یو څه دی چې هم په حقیقت کې
که چیرته دا حقیقت نه لري نو بیا هم زم دا پښتنه تکراروم چې افغانستان ولې وارله ورڅنه وای. یعنی د افغانستان حکومت د افغانستان چارواکي ازادي رډو هڅه وکړه چې لبیلابیل ویندویانو سره ارتباط ټینګ کړي او د موضوع سپیناوي وکړي.
د افغانستان حکومت باید د مسل په توګه نظر څرګند کړي او په دې اړه خپل لغه وړاندې کړي. خو ضرورت یې نه هغه د پالیسی مسله یې د سیاست مسله به چې افغانستان ولې تر اوسه پورې چوپ ده په دې اړه خپل نظر نه څرګندوي. خو یعنې موږ د یو د مسایلو د واګه په توګه چې دا مسایل له نږدې څارو داسې تصور نه کوو چې رښتیا هم دا د حقیقت ولري.
له ښاغلي نظیم سمون څخه مننه کوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د برښنا شرکت له ویان سره وحید الله توحیدی سره شخیدلو او د کاسا زر پروژې په ارتباط مو د نظر غوښته دي چې د سرنګ پروژه د خو وسو بچي او 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه او چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. سفی الله سنګزی کتنه ورته کوي.
له افغانستان د یو شمیر امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه یو له هغو مسلو ده چې د ریل کلیر ورلد خبرونې پرې مقاله لیکلې ده. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې که د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره جدي واوسي، هغه باید د تاوتریخوالي د زیاتولو پر ځای سرتیری کور ته ورستانه کړي. خو د ریل کلیر ورلد د مقالې په یوه برخه کې دا هم راغلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو احتمالي وتل په دې معنا نه دي چې په افغانستان کې د سوله جادوی شکل ټینګ شي. د خبرونې په لیکنه په دې برخه کې هر هڅه باید د مسؤلانه او آرام وتلو په هدف وي. ریل کلیر ورلد لیکلي چې په ډیره خوازه کې به هم له افغانستان د امریکا تر وتلو وروسته دغه بېوزله هیواد په لا خراب حالت کې پاتې شي. خبرونه لیکي چې طالبان او ترهګري به له منځه لاړ نه شي. د افغانستان د پوځي او امنیتي چارو شنونکی جاوید کوهستانی باوري دی چې په هیواد کې اوسنی نسبي ثبات هم د بهرنیو ځواکونو د حضور په خاطر دی. ښاغلی کوهستانی ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو په صورت کې به له دغه هیواد سره نړیوالې مرستې هم کمې شي. اوس وخت ول زره بهرني سرتیري په افغانستان کې حضور لري چې نږدې 14,000 امریکایان دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه په سټیټ آف دی یونین یا کلنی وینا کې ویلي چې په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو او کورونو ته د امریکایي سرتیرو د بیرته ورستنولو په خاطر د سولې په یو تړون کار کوي. د جرمني د فدرال بهرنیو چارو دفتر په افغانستان کې د سکیتستان پروژې په اړه یوه مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې د جرمني د فدرال بهرنیو چارو دفتر له کلونو راهیسې د سکیتستان مؤسسې ملاتړ کوي. سکیتستان په کابل، مزار شریف او بامیانو کې هلکانو او نجونو ته د سکیت بورډ نګ روزنه ورکوي او هم د خونځي درسونه پریوایي. د جرمني د فدرال بهرنیو چارو دفتر په دې مقاله کې راغلي چې د سکیتستان په خونځي او سپورتي کلبونو کې ډېرې هغه نجونې او هلکان درس وایي او سکیټ بورډ کوي چې لږنګ زپلو سیمو کډه شوی او بیوازل دي. ل لرګیو جوړو تختو باندې واړه ټایرونه نسبيږي او بیا لوبغاړي پرې دريږي او حرکت کوي. هم دغه لوبته سکیټ بورډینګ وایي. د هم دغه ماشومان په تیر بیا نجونو په اړه چې د سکیتستان لاري سکیټ بورډینګ لوبه کوي یو ډاکومنټري یا لنډکې فلم هم جوړ شوی. د جرمني د بهرنیو چارو د دفتر په لیکنه کې راغلی چې دا فلم په یو جنگي ساحه کې د سکیټ بورډ زده کول کنجلی وسی نومیږي او همدارتلونکي یک شنبه د اوسکار جایزو ته کاندید ده. اوسکار اواردونه هر کال په نړۍ کې غوره هنري او مستند فلمونو ته ډالۍ کیږي.
ولسمشر اشرف غنی د کابل په سوربی ولسوالۍ کې د کاسا زر پروژې د لومړني ستنې د بنسټ ډبره د پنځشنبې په ورځ کې شو. دا د افغانستان، قرغزستان، تاجکستان او پاکستان ترمنځ د برښنا د لیشت یو لویه پروژه ده چې په 1995 کال کې پرانستل شوه. د برښنا ریاست چې د دې پروژې د عملي چارو څارنه کوي وایي تر اوسه د کاسا زر پروژې کار 15% پرمختللی دی. د دغه ریاست ویاند وحید الله توحیدی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په پام کې ده دا پروژه د 2022 کال تر پایه بشپړه شي. له ښاغلي توحیدی سره فریبا ظاهر مرکه کړې. د مرکه په سر کې د عملي کارونو د پرمختګ او د افغانستان لپاره د دې پروژې د ګټو په اړه ښاغلي توحیدی وویل.
دا پروژه البته تقریبا عملی کار د مارچ د 2019 په دیرشم باندې پایل شو چې د دې سروې او ډیزاین 100% کاملا تکمیل شو. تولید او انتقال مواد چې د کی سی او د کی پی ټیل د شرکت لخوا تطبیقیږي تقریبا 55% تکمیل شوی. البته ساختمانی امور چې د حدودا 1515 کیلومتر په افغانستان کې شپاره سوه او یا پای په دې کې څنګه سپیږي چې کوای شو په وس حاضر حالت کې د دې پروژې فیصدي د کار پر مختګ 15% مونږ وویل. یعنی د ډیزاین سره، د انتقال د موادو سره، د اسکان مجدد د موضوع سره ټول خلاص شوی دی تقریبا 15% مخکې شوی. د دې پروژې قیمت 225 میلیونه امریکایي ډالر کېږي چې د نړیوال بنګل لري. البته دا تعمیلیږي او د افغانستان برښنا شرکت د دې څخه نظارت کوي او دوه شرکت هندي شرکتونه د کی ای سی او کی پی ٹی ایل په نوم د شرکت د پروژه تطبیقوي.
توحید صاحب، ک یو لږ د افغانستان پر ګټو راته وژغیږي چې د پروژې څخه افغانستان څونه ګټه اخستلی سي؟
دا پروژه کومک د دریو بودو څخه وګورو، اجتماعي، اقتصادي او سیاسي، په درې وړو برخو کې افغانستان لپاره مثبت پایلې لري. چې که اقتصادي وبولو، البته دا د افغانستان لپاره په هر پنځو میاشتو کې چې نظر میګاوټه برېښنا د منځنۍ اسیا څخه جنوبي اسیا ته ځي، د وسلوس میلیونو ډالر څخه ډېر دا یوازې حق ترانزیت کیږي. د دې ترڅنګ هر هغه څوک چې د دې څخه موږ 300 میګاوټه برېښنا د سنګتودا د بک تو بک سټېشن چې جوړیږي په تاجکستان کې، 300 میګاوټه موږ برېښنا هم افغانستان ته خلو. او د افغانستان اوپن سیاست یا پاس سیاست د دې وړتیا لري چې نور هیوادونه هم کولای شي په همدغه شرایطو دغه مسیر لاري برېښنا منځنۍ آسیا نه البته جنوبي آسیا ته انتقال کړي. د دې اجتماعي اړخونه دا به وي چې د هر هغه کلي څخه چې تیریږي، یا د هر هغه مسیر څخه چې تیریږي، د خلکو ته د کار زمینه برابرېږي. هغه کلیو بانډو باندې چې تیریږي، د دې ترڅنګ چې د اسکانو مجدد پیسې ورکول کېږي، د حفظ و مراقبت لپاره تقریبا په کلنۍ 10 میلیونه ډالر تقریبا دوی باندې توزیع کېږي، چې د دوی د مکتبو البته دا د میثاق شهربندي د لارې تطبیقېږي. تقریبا 1515 شوراګانې جوړ شوې دي. دا هر شورا چې د کلیو فیصله کوي چې چیشته ضرورت لري، برېښنا ته، وړوکې بند ته، هایدرو انډل، یا هم مکتب ته، یا هم پوخ سرک ته، یا د اوبو سیستم ته، همدغه پیسو هغوی ته دا رغول کېږي چې دا په اجتماعي ژوند کې ډېر زیات مثبت تاثیرات دوی راولي. بله درېیمه برخه چې سیاسي برخه ده، دا د هیوادونو زینف هیوادونو تر منځ هغه مثبتې اړیکې لا پیاوړې کوي.
توحید صاحب، دغه نوې ستنې چې د دې مزید د تېرېدو دپاره جوړېږي، دا به نوې ستنې جوړېږي او که له پخوانیو ستنو کار اخیستل کېږي، دغه کار یې څنګه دی؟
نه، دا خو نوې ستنې دي. د لپاره چې پخوانۍ ستنې تر اوسه پورې 500 کیلو ولټه چې یعنی غټې ستنې تر اوسه پورې په افغانستان کې تېر شوي نه دي، چې اوس په دو مختلفو برخو باندې موږ دا تېروو، چې یو د کاسا زر پروژه ده او بل یې د ترکمنستان پروژه ده چې هغه کابل او افغانستان ته برېښنا راوړي. دا به ډېر های ولټاژ ستنې وي.
وحیدالله توحیدی
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پاکستان ملي اسمبلی یو پریکړه لیک تصویب کړ چې غوښتنه پکې شوې چې هغه کسان چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي او وژني په عام محضر کې اعدامي شي. پر دې پریکړه د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو ادارو انتقاد کړی دی. جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان پرون اسمبلی ته د پریکړه لیک تر وړاندې کولو وروسته وویل هغه کسان چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي د هیڅ ډول ترحم حقدار نه دي. علي محمد خان وویل هغوی باید د ښارونو په منځ کې په دار وځړول سي.
دا اسمبلی په نوښار کې د تکلنې ماشومې د وژنې په کلکه غندنه کوي او غوښتنه کوي چې دغه شان بېرحمانه وژنو مخه دي ونیول سي. دغه شان پیښو کې ککړو کسان ته باید سخت سزا ورکړل سي او دغو کسان ته نه یوازې د مرګ سزا بلکې په ډاګ ورته پانسۍ دي ورکړل سي.
But they should be hanged publicly.
دا جنوري په نولسمه په نوښار کې پر یوه وکلن انجلۍ د جنسي تیری خبر خپور شو. پر هغې جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی وه. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ادارې وایي چې په وروستیو کلونو کې پر ماشومانو د جنسي تیری او د ماشومانو د قتل پیښې زیاتې سوې دي. په پاکستان کې د یوې څېړنیزې ادارې ساحل په حواله داسې ویل کېږي چې په 2019 میلادي کال کې پر ماشومانو د جنسي تجاوز 1304 پیښې ثبت سوې دي. په دې کې هغه پیښې چې پټې پاتې سوې نه دي شاملې. د دې ادارې په حواله وړم کال په پاکستان کې پر کوچنیانو د جنسي تیری او تشدد 3802 پیښې ثبت شوې وې. سره له دې چې د پاکستان د ملي اسمبلی د استازو په مجلس کې تر نیمایي زیاتو وکیلانو د پریکړه لیک ملاتړ کړی دی، ځینې سیاسي ډلو د بشري حقونو یو شمېر فعالانو ورسره مخالفت څرګند کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټي یا د خلکو ګوند ویلي چې د سزا شدت له کوچنیانو سره د زور زیاتي پر کمولو اغیز نسي کولای. دا فینریوال سازمان ویلي چې اعدام پر کوچنیانو د زور زیاتي او د هغوی د قتل مخنیوي نشي کولای. دا فینریوال سازمان ویلي چې په عام محضر کې اعدام په هغو ټولنو کې چې انساني حقونو ته درناوی لري ځای نه لري. په 2014 میلادي کال کې د پېښور پر یوه ښوونځي د وسلوالو تر حملې وروسته چې 150 زده کوونکي پکې ووژل سو، د پاکستان حکومت تر وکاله بندیز وروسته د اعدام سزا برحاله کړه. په 2015 میلادي کال کې د پاکستان د پنجاب ایالت په وکیل کې له کوچنیانو د جنسي استفادې او زور زیاتی ویډیوګانې او عکسونه خپاره شول. تر هغه وروسته د پاکستان حکومت یو نوی قانون جوړ کړ چې د کوچنیانو په وړاندې داسې تیری جرم پکې وګڼل سو. د کل رئیس چې په پاکستان کې د اعدام پر سزا بندیز لري شوی، سلګونه مجرمین اعدام شوي دي. خو دا نړیوال سازمان په ټوله کې د اعدام له سزا سره مخالفت لري او په دې نړیواله اداره کې د جنوبي اسیا د چارو مسؤل عمر وړایچ ویلي چې اعدام عدالت نشي تامینولی.
لاند خبرونه د امریکا حکومت په یوه نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې دوی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د پریکړو هرکلی کوي او پریکړې به یې عملي کړي. د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطعې قمندان څارنمن احمد شاه جلالي ووژل شو. د کاسو نوي سریاسم ویلي چې له سربیا د مالونو پر واردولو جنجال پارونکي ګمرکي تعارف له منځه وړي. او د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکا پرون د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاست؟
وعلیکم السلام، پکتیا ولایت اوسیدونکی یم او کابل کې فعلاً ژوند کوم.
څه ګورم چې ستاسو په دکان کې د موبایل ډول ډول پوښونه دي. تاسو یوازې د موبایل پوښونه خرڅوي که نور وسایل هم خرڅوي؟
نه، دلته هر قسم توکي شته. پوښونه هم شته، چارجر هم شته، موبایل هم شته. د هر قسم سهولیات دي لمن سره د موبایل هر قسم.
دا راته وایي چې دغه توکي تاسو له کوم ځای راوړی؟ تاسو خپل راوړی که نور څوک درته راوړي؟
دا توکي موږ راوړو تجارانو نه، چې هغه عمده فروش تجاران دي. نو هغه خپله د چین نه دا مالونه راوړي دی، بیا موږ هغو نه دغه مالونه الو او دلته بیا پرچون باندې خرڅوو.
دلته یو بل ورور هم ولاړ دی او فکر کوم دې دکان کې تاسو څو تنه کار کوئ؟ که دا راته ووایي چې څو تنه یاستئ؟
دلته موږ څلور کسه کار کوو، چې دوه کاریګران دي چې هغه د موبایل کار کوي، چې دا موبایل جوړېدا کار کوي، او دوه چې دي دا دکاندار.